202-205-01. السلام علیکم په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې د ژوند چارې مخی وي په سر کې هم د دې سات خبرونه. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ویست وایي د امریکا په نبراسکا پوهنتون کې یوې غونډې ته د افغانستان په اړه د امریکا د پالیسۍ اړوند ستونزو او پرمختګونو په اړه معلومات ورکړي او هم له سختو پوښتنو سره مخامخ شوی. نوموړي پرون په یو ټویټ کې ویلي چې دا غونډه د نبراسکا د پوهنتون او د دې پوهنتون د افغانستان د مطالعاتو د مرکز د مشر شیرجان احمدزی په بلنه جوړه شوې وه. هغه یې له تنظیمونکو د مننې تر څنګ ویلي د دې فرصت ورته برابر شو څو د ټولنې خبرې واوري، خو نوموړي د دغو خبرو جزئیات نه دي ورکړي. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي تر هغو به په افغانستان کې د پولیو پر ضد هڅو ته دوام ورکوي چې تر څو دغه ناروغي یو مخ له افغانستانه ورکه شوې نه وي. د افغانستان لپاره د روغتیا نړیوال سازمان څنګه پرون چهارشنبه په یو ټویټ کې ویلي چې په افغانستان کې د پولیو یا ګذر ناروغي ورکېدا به له موږ سره مرسته وکړي چې له نړۍ څخه یو مخ د دغه ناروغي ورکېدا ته نږدې شو. په اوس وخت کې پر افغانستان سربیره پاکستان هم د ماشومانو له دغه فلج کوونکي ناروغي سره مخامخ دی. سکال په افغانستان کې د پولیو دوه مثبت پیښې او په پاکستان کې شل مثبت پیښې ثبت شوی چې ټولې افغانستان پورې ته نږدې په خیبر پختونخوا ایالت پورې تړلې دي. د چین ولسمشر شي جن پینګ او د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف پرون چهارشنبه موافقه وکړه چې د ډیر چټک ریل ګاډي یو پروژه به پیلوي چې لګښت یې 9.8 میلیارد ډالر اټکل شوی. د پاکستان د صدر اعظم له دفتره په خبره شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې دواړو مشرانو په پیکینګ کې په غونډه کې موافقه وکړه چې اساسي لومړی کرخه د ستراتیژیک مهمه پروژه بلل شوې سمدستي پرانستل شي. د دغې پروژې په ترڅ کې د مستعمرې د وخت د ریل ګاډي زړه کرخه چې له کراچۍ تر پېښور غځېدلې نوې کېږي او پر چټک ریل ګاډي سمبالېږي. د روسیې دفاع وزارت وایي روسیا له اوکراین څخه د غلو دانو د صادراتو موافقې ته بیرته ورستنیږي. د وزارت پرون چهارشنبه په یو بیان کې وویل چې مسکو دغه موافقې ته وروسته له هغې بیرته ورګرځي چې له پوځي تحرکاتو د سمندري کوریدور یا دالان د خوندي ساتلو په اړه یې له کیف څخه کافي تضمینونه ترلاسه کړل. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د کرکټ په شل اوریز نړیوال جام سیالیو کې سبا جمعه له استرالیا سره لوبه کوي. دغه لوبه به د افغانستان په وخت د غرمې په 12 بجو د استرالیا د عدلات ښار د کرکټ په لوبغالي کې پیل شي. دا به په دې جام کې د افغانستان وروستۍ لوبه وي. نن د دې جام لوبه په ترڅ کې د پاکستان او جنوبي افریقا لوبه ده. دا وو خبرونه وړاندې خبرونه کې د دغه خبري کیسو جزئیات اوري. سیګار وایي امریکا تیر یو کال کې له افغانستان سره 1.1 میلیارد ډالر مرسته کړې. د دغه مرستو اغېز څه وو؟
دا مرسته یو بار مصرف دی، یعنی کوم اقتصادي بنسټیز اغېز نه لري پر عمومي اقتصاد باندې د افغانستان.
د خبريالانو د ملاتړ یو نړیوال بنسټ وایي افغانستان د هغو هیوادونو په ډله کې دی چې د خبريالانو د وژنې عاملین پکې نه دي محاکمه شوي.
که د خبريالانو د وژنې قضیه ونه څړل شي، خی نور ډلې ته فرصت پیدا کړي چې خبريالان تهدید کړي.
په همدې حال کې د بخښنې نړیوال سازمان وایي د جرمونو نړیواله محکمه باید افغانستان کې د ټولو اړخونو لخوا تر سره شوي جرمونه وڅېړي. که د خبرونې تر پایه زموږ ملتیا وکړئ، کندوز کې مو د لبنیاتو د کاروبار له وادې هم خبرو.
15 فابریکې د لبنیاتو لرو، روزانه 6000 لیتر نه زیات شیدې پروسس کوي.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لای د تخنیکی همکار میر احمد صافی سلامونه هم ومنې. راځو د سر موضوع ته. د افغانستان د بیارغونې پر چارو د امریکا څارونکو اداره یا سیګار وایي د تیر کال په دوبی کې د طالبانو له بیا واکمنې دوه راهیسې امریکا له دې هیواد سره د بشری مرستو په برخه کې ستره تمویلونکې پاتې شوې. سیګار په خپل نوي راپور کې چې د امریکا کانګرس ته وړاندې کړی ویلي چې امریکا له افغانستان سره د 1.1 میلیارد ډالر مرسته کړې ده. سیګار دغه راز ویلي چې د لومړي ځل لپاره نه دی توانېدلی چې د دغو پیسو په اړه د امریکا خلکو او کانګرس ته دقیق حساب ورکړي. دا چې ولې تفصیل له نوریاس نوریا اورو.
د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا ځانګړي سرمفتش په خپل درې میاشتني راپور کې د افغانستان له خلکو سره د بشري مرستو په برخه کې امریکا ستر مرستندوی بللې ده. په راپور کې ویل شوي چې $1.1 میلیارد په بشري چارو کې د افغانستان له خلکو سره مرسته شوې او هیڅ پیسې د دې هیواد بیارغونې ته نه دي ځانګړې شوي. دلیل هم د امریکایي ادارو ترمنځ د همغږي نشتوالی ښودل شوی دی. سیګار انتقاد کړی چې د امریکا د نړیوالې پراختیا ادارې USAID او د خزانې وزارت د افغانستان د بیا رغونې لپاره له ځانګړي سرمفتش جان سوپکو سره همکاري نه ده کړې. سوپکو د امریکا د ولسمشر جو بایدن پر ادارې هم انتقاد کړی چې د دې ادارې د پلټنو په وړاندې ځینې خنډونه رامنځته کړي دي. سوپکو په دې راپور کې ویلي چې په بشري چارو کې د امریکا له مرستو سره سره په افغانستان کې وضعیت د اندېښنې وړ دی. په دې راپور کې همدارنګ ویل شوی چې د لومړي ځل لپاره سیګار نه دی توانېدلی چې د امریکا خلکو او کانګرس ته د دغو پیسو په اړه دقیق حساب ورکړي. د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا د ځانګړي سرمفتش اداره په 2008 میلادي کال رامنځته شوه ترڅو له افغانستان سره د بیا رغونې په برخه کې د امریکا د نږدې $140 میلیارد مرستې پلټنه وکړي. سیګار په دې راپور کې په افغانستان کې د مختلفو ستونزو یادونه کړې ده. بشري بحران د نجونو او ښځو د اندېښنې وړ وضعیت رسنۍ او د دې هیواد اقتصادي رکود څو بېلګې یاد شوې دي. سیګار وایي د تېر کال له دوبي را په دې خوا د افغانستان اقتصاد 40% لوېدلی او له 900,000 زیاتو کسانو خپلې دندې له لاسه ورکړې دي. د رسنیو په برخه کې د بې پولي خبریالانو په حواله ویل شوي چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته 40% رسنۍ بندې شوي او 80% خبریالانو دندې له لاسه ورکړې دي. یوازې د رسنیو د کارکوونکو شمیر چې دندې له لاسه ورکړي 6400 تنه ښودل شوی چې 40% ښځینه خبریالانې دي. خو له دې سره سره ډېره اندېښنه د افغانستان له اقتصادي وضعیت سره غوټه کړې او د امریکا د سولې د انسټیټیوټ د څېړونکو په حواله ویل شوي چې د هیلو هیڅ داسې څرک نه لګېږي چې د افغانستان اقتصاد به په نږدې راتلونکي کې هغه حد ته ورسېږي چې تر 2021 میلادي کال مخکې ورڅخه دا هیواد برخمن و.
په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا څارونکو اداره یا سیګار وایي د تیر کال په دوبی کې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې امریکا له دې هیواد سره د بشري مرستو په برخه کې ستره تمویلوونکې پاتې شوې. سیګار په خپل نوي راپور کې چې د امریکا کانګرس ته وړاندې کړی ویلي چې امریکا له افغانستان سره په دې موده کې د $1.1 میلیارد په اندازه مرسته کړې. په دې اړه نوریاس نوری د اقتصادي چارو له کارپو ازرخ شافیزی سره مرکه کړي او لومړی هغه پوښتلی چې آیا دای د سیګار د راپور له موندنو سره موافق دی؟
تر ډیره بریده پورې د سیګار راپور صحیح ده. افغانستان په دا تیر 14 میاشت کې خپل هغه مصنوعي اقتصاد کم رونق شتون درلودل هغه له لاسه ورکړی دي او په بشر دوستانه توګه ایالات متحده امریکا او اروپایي اتحادیې افغانستان سره ډېرې مرستې کړې دي. دا مرسته یو بار مصرف دی، یعنی کوم اقتصادي بنسټیز اغیزه نه لري پر عمومي اقتصاد باندې د افغانستان، او د اقتصادي ودې لپاره بنسټیز اساسي پروژې ته اړتیا شتون لري. بندونه باید جوړ شي، د ترانزیتي لارې لوی لارې باید جوړ شي، کارخانې باید جوړ شي، صنایع باید تقویت شي، میکانیزه زراعت باید جوړ شي، او په عین زمان کې د معدن استخراج پروسه چټک شي. پرته له دې اقتصادي وده ممکن نه دی او تر ابده پورې موږ په داسې حالات کې درویزګر پاتې کیږو. نو د اقتصادي انکشاف او ودې لپاره پانګونې ته ضرورت شته، یو اقتصادي پلان ته ضرورت شته، او ډیر نور مسایل ته ضرورت شته چې باید په هغه باندې موږ تمرکز وکړو.
تاسو په افغانستان کې د اقتصادي ستونزو یادونه وکړه. د امریکا د سولې انسټیټیوټ هم د افغانستان اقتصادي لرلید کمزوري بللی او ویلي دي چې په لنډ مهال کې داسې کوم څرک نه لګیږي چې د افغانستان اقتصاد به په نږدې راتلونکي کې هغه حد ته ورسیږي چې تر 2021 کال مخکې ورڅخه دا هیواد برخمن و. ایا تاسو هم همداسې فکر کوئ؟
زه دا ستارس کوم چې هغه وخت هم موږ یو متعارف اقتصاد نه درلودلو. کوم اقتصاد شتون درلودل؟ هغه یو مصنوعي اقتصاد و چې د خارجي مرستو پر بنسټ باندې ولاړ اقتصاد و. که چیرې یو واقعي اقتصاد شتون درلودلی وای، افغانستان په دغه بد حالت کې اوس چې قرار لري ناشونی و چې دغه سي حالت ته ورسیږي. زمونږ لوی لارې سم جوړ نه دي، زمونږ ثقيل صنایع نه لرو، زمونږ معدن چې بنسټیز اقتصادي اهمیت لري تر اوسه پورې استخراج شوی پروسس شوی نه دي. نو په دې خاطر باندې موږ په یو تشه کې قرار لرو او کوم اقتصاد رونق شتون درلودل هغه د خارجي قوتونو
د لبرکته او د غوی هغه شرکتونه چې خپل خدمات د افغانستان د اقتصاد څخه اخیستل دا یو مصنوعي اقتصاد و. نو په کار دي چې تر پخوا څخه موږ ډیر زیات کار وکړو ترسو یو متعارف مستقل او خودکفایه اقتصاد ته ورسیږو.
د اقتصادي چارو کتونکو ازرق حافظي و چې له افغانستان سره د نړیوالو او په ځانګړي توګه د امریکا د مرستو پر اغیز وغږید.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د خبريالانو د خوندیتوب نړیواله کمیټې ویلي افغانستان د هغو هیوادونو په قطار کې څلورم ځای لري چې په تیرو لاسو کلونو کې د خبريالانو د وژنې په قضیو کې ښکیل کسان پکې نه دي نیول شوي. په ورته وخت کې د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې نن نای هم په یوه اعلامیه کې ویلي چې له 2000 لومړي کال را په دې خوا تر دې دمه 150 خبريالان او رسنیز کارکونکي په افغانستان کې وژل شوي. تفصیل په دې راپور کې
د خبريالانو په وړاندې د شویو جنایتونو د معافیت ختمولو نړیوالې ورځې په مناسبت د خبريالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې په تازه موندنو کې ویلي افغانستان له سومالیا، سوریه او جنوبي سودان وروسته څلورم هیواد دی چې د خبريالانو د وژنې ډېرې قضیې پکې نه دي څېړل شوې او د دې پیښو عاملان لا هم آزاد ګرځي. یادې کمیټې چې د 2012 کال د سپتمبر له لومړۍ نیټې د 2022 کال د اګست تر 1.5 نیټې پورې څېړنې کړې وایي په دې موده کې د 1000 افغان خبريالانو د وژنې عاملان نه دینیول شوی. د خبريالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې ویلي چې جګړه، سیاسي بې ثباتي او د قانون د حاکمیت کمزورتیا لامل شوی چې د خبريالانو د وژنې په قضیو کې ښکیل کسان ونه نیول شي. د افغانستان د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې د څېړنو او ارزونې څانګې مشر عبدالقدیم ویاړ په افغانستان کې د خبريالانو په وژنو کې د ښکیلو کسانو د نه نیولو عوامل داسې په ګوته کوي.
لوی علتونه همدغه دوه وو چې خبريالان یا په ځینې پیښو کې لکه په ششنرک کې د شبرچیو څو ځای نور سي خبريالان ووژل سو. هغه د امنیتي پیښې وي، هلته بیا داسې یو ادرس موجود نه وو سي هغه تعقیب سي او د هغو نه پوښتنه وسي، ځکه دغه پیښې عموما یا عمومي وي او یا داسې وي سي که په هدفمنده توګه هم وژل کېدل خبريالان، نو هغه د ځینو ډلو لخوا، وسلوالو ډلو لخوا وژل کېدل سي، هغو ته حکومت لاسرسی نه درلوده.
ښاغلی ویاړ وایي په تیرو لسو کلونو کې په افغانستان کې حکومتونو هم د دې قضیو د څېړلو او په پیښو کې د ښکېلو کسانو د نیولو کلک هوډ نه درلود. افغان خبريالان وایي که د خبريالانو د وژنې قضیې په ښه ډول ونه څېړل شي او عاملان یې ونه نیول شي د دې پیښو دوام ته لار برابرېږي. خبریال منصور نیکمل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
زما لاندې که د خبريالانو د وژنې قضیې ونه څېړل شي ښایي نورې ډلې ته فرصت پیدا کړي چې خبريالان تهدید کړي او یا د دوی سره له تاوتریخوالي کار واخلي.
د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې یعنی هم د سه شنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې وویل چې له 2001 کال را په دې خوا تر دې دمه 150 خبريالان او رسنیز کارکوونکي په افغانستان کې وژل شوي دي. نای هم دا شان ویلي چې اوس هم خبريالان له تاوتریخوالي سره مخ دي او په ځلونو ګواښل شوي دي. نای له ملګرو ملتونو او د طالبانو له سرپرست حکومت څخه غوښتي چې د خبريالانو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره لازم اقدامات وکړي. خو د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما هم پر خپل ټویټر لیکلی دی چې د 2021 کال لاګست میاشتې راهیسې تر اوسه د خبريالانو د ځورولو 200 پیښې ثبت شوې دي. یوناما ویلي رسنۍ په افغانستان کې په خطر کې دي او غوښتنه یې کړې ده چې ټول باید د هغو جرمونو د معافیت په ختمولو کې مرسته وکړي چې د خبريالانو په حق کې کیږي. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د نشراتو رئیس عبدالحق حماد د خبريالانو په وړاندې د تاوتریخوالي او د وژل شویو خبريالانو د قضیو د څېړلو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د خبريالانو په وړاندې د تاوتریخوالي شمیرې او د مخنیوي غوښتنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې افغان خبريالان وایي ورځ تر بلې په افغانستان کې د کار ساحه تنګیږي او ستونزې ډېریږي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل وایي د جرمونو نړیواله محکمه باید له رامنځته شوې فرصت څخه په استفادې په افغانستان کې د جګړې د ټولو اړخونو له لوري د ترسره شوو جرمونو په اړه څېړنه وکړي. تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې.
د بخنې د نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل د جنوبي اسیا د برخې مشر یمنی مشرا د جرمونو د نړیوال محکمې د رواني اونۍ د پریکړې په غبرګون کې ویلي چې دا په افغانستان کې د عدالت د تامین په اړه چې له اوږدې مودې خلک په تمه دي په تېره د هغو په منځ کې څه ناڅه هیلې بېرته راټوکوي چې د طالبانو او ورسره د تړلې حقاني شبکې له لورې د ترسره شوو جنایتونو قربانیان دي. هغې ویلي چې د جرمونو د نړیوالې محکمې یا ICC څارنوال ته پکار ده چې له دغه فرصت څخه ګټه واخلي او د جګړې د ټولو اړخونو په اړه فوري څېړنې پیل کړي. په حق کې میشتې د جرمونو نړیوالې محکمې د روانې اونۍ په پیل کې د دې محکمې د لوی څارنوال دفتر ته واک ورکړ چې په افغانستان کې د جګړې په ترڅ کې ترسره شوو جنګي جرمونو او بشریت ضد جنایتونو په اړه څېړنه پیل کړي. د امنیسټي انټرنیشنل د جنوبي اسیا د برخې مشر یمنی مشرا دغه راز ویلي چې د دغه څېړنې له پیلې دو سره د لوی څارنوال دفتر ته پکار ده چې سمدستي پر هغې تګلارې له سره کتنه وکړي چې د مشخصو قربانیانو په اړه یې غوره کړي او د هغوی د دوسیو څېړنو ته یې ظاهرا په دې خاطر لومړیتوب نو ورکړی چې عاملان یې ځواکمن دي او دوی به له نورو ستونزو سره مخامخ کړي او هم به دا کار ډېرو مالي سرچینو ته اړتیا ولري. د نوموړي په خبره د بودیجې ستونزه نوره نشي توجیه کېدی ځکه تیر کال د ICC د څارنوالۍ له دفتر سره د پام وړ مالی مرسته شوې او همې کارکوونکي زیات شوي چې د دغو سرچینو یوه برخه باید په افغانستان کې بشپړې څېړنې ته ځانګړې شي. میرمن مشرا ټینګار کړی چې د جرمونو د نړیوالې محکمې د څارنوالۍ دفتر باید پر خپل انتخابي چلند سره غور وکړي او د افغانستان د پخوانیو امنیتي ځواکونو او د امریکا د متحدو ایالتونو د پوځ او CIA د غړو په ګډون د ځواکمنو لوبغاړو په اړه څېړنې ته نه لومړیتوب ورکولې یوې خواته کړي تر څو په افغانستان کې د جګړې د ټولو قربانیانو په اړه د عدالت مسله یقیني شي. د تیر 2020 کال د سپتمبر په 28 د جرمونو د نړیوالې محکمې څارنوال کریم خان اعلان وکړ چې له محکمې په افغانستان کې د طالبانو او د اسلامي دولت ډلې یادایش د خراسان څانګې له لوري د ترسره شوو جرمونو د څېړنې د پیلېدو غوښتنه کړې او د امریکایي ځواکونو او د افغانستان د حکومت د امنیتي ځواکونو لخوا د ادعا شوو جرمونو په اړه څېړنه له لومړیتوبه غورځوي. د همدې کال د اکتوبر په 1 د ICC قاضیانو نوموړي ته اجازه ورکړه چې په افغانستان کې د 2018 کال د غوښتنې مطابق د ټولو اړخونو په اړه پلټنې بیرته پیل کړي. خو د جرمونو د نړیوالې محکمې د کلني راپور په اساس چې د دوشنبه په ورځ د اکتوبر په 1 د دې محکمې د رئیس قاضي پیټر هوفمنسکي لخوا وړاندې شو یادونه شوې چې د لوی څارنوال لخوا څېړنې به د هغو ادعا شوو جرمونو په اړه متمرکزې وي چې د طالبانو او اسلامي دولت ډلې داعش خراسان څانګې لخوا شوې وي. تر دې مخکې د بشري حقونو د څار سازمان یا هومن رایټس واچ هم د جرمونو له نړیوالې محکمې غوښتي و چې په افغانستان کې د جګړې د ټولو ښکېلو خواوو له لورې د ترسره شوو جرمونو په اړه څېړنه وکړي. د دې سازمان د آسیا د برخې مرستیالې پاتریشا ګاسمن ویلي په افغانستان کې د جرمونو د نړیوالې محکمې بیا پیل شوې څېړنه باید د متحدو ایالتونو د ځواکونو په ګډون د جګړې د ټولو اړخونو جدي جرمونو ته رسیدګي وکړي تر څو عدالت د ټولو په برخه کې که خورا ځواکمن هیوادونه هم پکې ښکېل وي تامین شي. د جرمونو نړیواله محکمه چې په 2002 میلادي کال کې جوړه شوې په هغو هیوادونو کې جنګي جرمونه څېړي چې د پلټنو وړتیا یا اراده یې نه لري. افغانستان هم په 2003 میلادي کال د دغې محکمې غړیتوب حاصل کړی دی. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل وایي د نړیوال قانون له مخې په افغانستان کې د پخوانیو امنیتي ځواکونو د امریکا د پوځ او طالبانو له لوري د ترسره شوو جرمونو ډېرې قضیې مستند کړي دي.
د بخښنې نړیوال سازمان په داسې حال کې له نړیوالې محکمې د جرمونو د څېړنو غوښتنه کوي چې په افغانستان کې لا هم د ترهګریزو بریدونو قربانیان د خپلو قربانیانو د وژنو د عاملینو محکمه غواړي. په همدې حال کې پرون د کاچ په ښوونیز مرکز کې د وژل شوو زده کوونکو په یاد یو نندارتون جوړ شوی و. دغلته هم د قربانیانو کورنیو د دوی د خپلو خپلوانو د وژنو د عاملانو محاکمه غوښتله. تفصیل په دې راپور کې اورو.
آیا می دانید آنها کسانی بودند که جرمشان علم تحصیل بودند؟
دا د شازی خبرې وی چې په نندارتون کې ګډون کړی وو. د دې نندارتون په پرانیسته کې د زده کوونکو محصلینو او استادانو ترڅنګ د کاچ ښوونیز مرکز د قربانیانو د کورنیو غړو هم برخه اخیستې وه. په کاچ کې د وژل شوي مرزي ماما او د هاجر د مزوري ظاهر مدقق چې خپله یې هم په دې نندارتون کې ګډون کړی و ازادي راډیو ته وویل چې دا نندارتون له هغو کسانو سره یو ملاتړ دی چې خپل عزیزان یې بایللي دي.
شما که دیدگاه روانشناسی را که تاسو لرواني اړخ د غمجنو خلکو ژوند ته وګورئ، دا ډول نندارتونونه له موږ سره مرسته کوي چې خپل غمونه تر ډیره حده کم کړو او د وژل شویو کسانو د کورنیو حقیقتونه ومنو، خپل عادي ژوند ته بیرته راوګرځو، ځکه نه کېږي چې ټول عمر وژاړو.
د کاچ ښوونیز مرکز استاد نجیب الله یوسفی د دې نندارتون په اړه وایي چې د قربانیانو کورنیو ته د روحي ډاډ تر څنګ مرسته کوي چې خلک له لاسه وتلې روحیه او انګیزه بیرته ترلاسه کړي.
برگزاری نمایشگاه های نقاشی چندین منفعت داره برای ما.
اول د انزورگری نندارتون مونږ ته څو ګټې لري. د بیلګې په توګه د وژل شویو کسانو کورنۍ ته ډاډ دی، زده کوونکو او استادانو ته انګیزه ورکوي چې لا زیات د زده کړې په برخه کې هڅې وکړي. د سوداګرو په هم د کابل په لویدیځ کې زده کوونکو او ښوونیزو مرکزونو ته اړوي چې مالی مرستو ته اړتیا لرو. کومیداری چې د بشري حقوقو په برخه کې کار کوي هغه یو ځل بیا متوجه کوي چې زموږ سره ظلم روان دی.
د دې نندارتون یو جوړونکی او د هنر یاران نوین پونوم د انزورګری بنسټ کارګاه نقاشي هنر یاران نوین غړي زبیده وای د نندارتون له جوړولې هدف دا دی چې وخی چې نور افغان جونې واڅوي چې زده کړه به پرې نه کړي.
هدف مازی برنامه ایسته که ما همیشه راه زنا را ادامه میتیم و هیچ وقت راه زنا را اعلان نمیتیم.
زموږ هدف له دې برنامه نه ده دی چې موږ د مړ شویو کسانو لاره تعقیبوو. موږ غواړو چې ټولې نړۍ ته دا ورسو چې افغان نجونې خپل لیک لوست نه پرېږدي. زه له ټولو نجونو څخه غواړم چې وعده راسره وکړي چې دوی به مبارزه کوي او درس به نه پرېږدي.
په کاچ ښوونیز مرکز د سپتمبر میاشتې په 13مه نیټه ځانمرګی برید وشو چې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونما د راپور پر بنسټ له 350 کسانو ډیر پکې ووژل شول او 110 تنه نور ټپیان شول.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
اوریدونکو په دې ټولګه کې درته وایو چې په کندوز کې د زراعتي کوپراتیفونو د اتحادیې د لبنیاتو د تولید فابریکې بیرته خپل فعالیت پیل کړی دی او خپل تولیدات پر کندوز سربیره بغلان، تخار، بدخشان او پلازمینې کابل ته هم صادر کړي دي. تفصیل زموږ د خبریال پر راپور کې اورو.
په کندوز کې د کرنیز کوپراتیفونو د ټولنې د لبنیاتو د تولید فابریکې وروسته له 3 کالو بیا ځل خپل فعالیت پیل کړی دی. د دغه فابریکې چارواکي وایي چې دغه فابریکه د امنیتي ننګونو او د حکومت له لورې د لوړې مالیې له امله خپل فعالیت درولی و، خو په دې وروستیو کې بیا ځل فعالیت پیل کړی دی. د امید په نوم د نوموړي فابریکې او مسؤول ازادي راډیو ته وویل چې هر ورځ نږدې 2000 لیټره شیدې پروسس کوي خو د بازار له نشتوالي شکایت کوي.
ما از مسؤلین ولایت کندوز خواهشمندیم که مثال
د کندوز له سیمه ییزو چارواکو غوښتنه کوم چې د کلي اردو امنی کمانډانی د ولایت مقام د ملي امنیت ریاست او داسې نورو دولتي ارګانونو ته د اړتیا وړ لبنیات له موږ څخه واخلي. زموږ تولیدات ښه کیفیت لري او هم مطمئن دي.
د دغه فابریکې د بیرته فعالېدو له امله د دې ولایت ګڼ شمېر مالداران هم خوښي څرګندوي او وایي د یادې فابریکې فعالېدو سره د دوی اقتصادي ستونزې هوارې شوې دي. د کندوز ښار اړوند د چرخاب سیمې یو مالدار محمد منیر ازادۍ راډیو ته وویل
او موږ ډیر خوشحاله چې دغه د لبنیاتو نمائندګي بیرته فعاله شوه، ځکه مخکې به موږ خپله د کورنۍ لبنیاتو که مستې وي که شودې وي که پنیر ورسوو کورنۍ هغه به موږ خپله خرڅوو او ډیر په ارزانه بیې به موږ خلکو خرڅوو. اوس چې کله دا نمائندګي جوړه شوې ده نو زه خپل د کور او د خپل د مال لبنیات هم ورته راوړم.
په یاده فابریکه کې شل تنه بېروزګاره کسان هم د کار او روزګار خاوندان شوي دي. د یاته کسیز کورونای مشر 13 کلن عبدالبشیر چې اوس په دې فابریکې کې کار کوي وای
لبنیات کندوز اتحادیه لبنیات کندوز دایو دونی مشر
زه لدری میاشت رئیس په دې فابریکې کې کار کوم. خوښه ما چې دلته راته د کار زمينه برابر شوې ده. له حکومت غواړم چې د غشان نوري تولیدي شرکتونه هم جوړ کړي ترڅو زموږ بیروزګار خلکو ته د کار زمينه برابر شي او د کار خاوندان شي.
د کندوز د کرنې د ریاست د حیواني روغتیا د امریت امیر ډاکټر نجیب الله حسن وایي لبنیات د مالدارانو لپاره د عواید ښه سرچینه بلل کیږي او د دې فابریکې فعالیت سره به د مالدارانو اقتصادي ستونزې هوارې شي.
قندوز ولایت کې خصوصي 15 فابریکې د لبنیاتو لرو، روزانه 6000 لیتر نه زیات شوه چې کی پروسس کوي، کی دغه اتحادیه د لبنیاتو د قندوز سیوا ده تړلې و په اثر د ناامنو او د جګه مالیه او د بیرته فعالیت اغاز کړي ده. هم تقریبا په حدود 2000-3000 لیتر شوه د ورځې پروسس کوي.
د قندوز د کرنې د ریاست چارواکي وایي هغه لبنیات چې له ګاونډیو هیوادونو افغانستان ته واردېږي د هغو په پرتله وطني لبنیات له ښه کیفیت څخه برخمن دي، او پر افغانانو غږ کوي چې د بهرنیو لبنیاتو پر ځای باید له وطني لبنیاتو ګټه واخلي ترڅو هم د مالدارانو او هم د هیواد عواید لوړ شي.
اوریدونکو ستاسو پیغامونه وروسته راځي، خو اوس راځو دې ته چې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر طالبان د افغانانو د حقونو پر نقص کولو تورن نوي او ویلي دي چې دا هیواد د افغانانو په وړاندې د طالبانو لکړنو راضي نه دی. تفصیل په دې راپور کې.
1.4 ماه میشه که حکومت دارن ما در افغانستان بیکار.
زینب وای د پلار او رور له وژل کېدو وروسته اوس دا په یوازې ځان د خپلې څلور کسیزې کورنۍ نفقې برابرون کېده. دا وای چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ له پیل وړاندې په ښه ډول توانېده چې د خپلې کورنۍ او د ناروغې مور د درملنې لپاره پیسې پیدا کړي. زینب مخکې د پوهنې وزارت په ټلویزیون کې دنده درلوده او د غشان د ماشوم روزنې په یو مرکز کې روزون کې وه، خو اوس بې دندې ده. وای د پوهنې وزارت اړوند ټلویزیون دولتي دی او طالبان په دولتي رسنیو کې ښځو ته د کار اجازه نه ورکوي.
د خانه کرایي زندگی میکنم، فامیلم در دوش خود
په کرایي کور کې ژوند کوم. د کور ټول مسؤلیت ما تر لغړی دی او هر ورځ مې ناروغي مرته اندېښمنه. کاشکې مې کولای شوای چې د مور لپاره مې یو کار وکم او د کورنۍ نفقه پیدا کړم چې له بعد مرغ نشم کولای.
مصارف درست د خانه بیام که نه دارم.
دا په داسې حال کې ده چې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انالینا بربوک د سې شنبې په ورځ د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې ویل چې طالبانو له افغانانو د ازادۍ حق اخیستی دی. هغې د غشن ویل چې افغانان د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په ویره کې ژوند کوي او آلمان پتیلې ده چې د افغانانو تخلیه د ازبکستان له لارې پیل کړي. د نجونو په وړاندې د ښوونځیو د دروازو تړل کېدو او له میرمنو د کار حق اخیستل نور موارد وو چې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر ورته اشاره وکړه. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبانو د حکومت غبرګون هم راواخلو، خو ویاندې ذبیح‌الله مجاهد او مرستیال ویاندې بلال کریمي د دې راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر دا هم ویل دوی پریکړه کړې چې له افغانستانه د یو شمیر افغانانو د تخلیه پروسه د ازبکستان له لارې عملي کړي. ازبکستانی رسنیو د انالینا بربوک له قوله ویلي دي چې جرمني غواړي په میاشتني ډول زرګونه افغانان د ازبکستان له لارې یاد هیواد ته انتقال کړي. د راپورونو پر بنسټ چې د جرمني او ازبکستان د بهرنیو چارو وزیرانو په دې مسأله خبرې هم کړې دي، مدني فعاله او پخوانی خبریاله سلمه حیدری له افغانانو د جرمني له ملاتړ هرکلی کوي، خو دغه افغان میرمن د دې پروسې پر شفافیت ټینګار کوي.
پروسه باید شفاف وي. یو شمیر کسان توانیدلی چې د جعلي اسنادو په لرلو له خپلې کورنۍ سره یو ځای له افغانستان
ووځي.
د جرمني د بهرنیو چارو وزیر په داسې حال کې د ازبکستان له لارې جرمني ته د افغانانو د تخلیه په اړه خبر ورکوي چې دغه هیواد په همدا تیر میلادي میاشت اکتوبر کې اعلان وکړ چې 10000 نور هغه افغانان هم چې له خطر سره مخ دي له افغانستانه وباسي.
ستاسو له پیغامونو
زه د هلمند ولایت د مرجع د ولسوالۍ نور محمد خبره کوم. د کیم ماسه دغه د کیم ساحه چې د کمربندي ساحه ده، دغه زموږ مشران باید راسي نوښتای کی د داخلو سره کومک وکړي. سرایونه نړیدلې دي، برمې وچې دي، کښتونه نه دي اخیستي، ډیر د سخت لوږې سره مخامخ دي. نو په موږ باید د مشران سر وسرخي. السلام علیکم و رحمت الله و برکات. د ازادي راډیو ته مننه.
نو ازادي راډیو ته سلام. د کرکټ په اړه به درته ووایم چې ټولو لوبغاړو ته مې هیله ده چې ښه بیاوړه لوبه وکړي او موږ ته یو بریا را په نصیب کړي. د ټولو هیوادوالو سره د دوه په هیله، هلمند ولایت مرجي ولسوالۍ همت خبرې.
ازادي کارکوونکو ته ټولو ته سلامونه ورسیږي. بازر سلامه. موږ ډېر تکلیف یو په دې لارې باندې مقام چې کله کور ته راځو دغه د موټرو څراغونه ګازي کمپانۍ ور اچولي چې ورور په دې مفتیش نه پیږي خو بس پولې لګولې نو ما اسلامي اعمالاتو جواب څخه دایې ده چې باید موټرانانو زما خام نه مالې دغه غازي ګروپونه دا ډېر تیز یې لګوي دا باید کنټرول کړي مومن الله.
السلام علیکم، زه د کونړ ولایت اوسیدونکی یم. مخکې مې د افغانستان په ملي اردو کې دنده اجرا کوله. دلته په افغانستان کې د هر هغه څوک چې په امنیتي ارګانونو کې دنده اجرا کړې وي هغه ډېر اقتصادي مشکلات سره نړیوالو او د هغې بنسټونو سره همدغه هیله ده چې د امنیتي ارګانونو چې هر چا په امنیتي ارګانو کې کار کړی دی ورسره مرسته وکړي. وسلام.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422114201.
اوریدونکو په همدې سره دویم نیمایي ته ورسېدو. په کابل کې د سهار 8:30 بجې شوې. وړاندې درته دوه اونیزې خپرونې نیمه نړۍ او بشري حقونه لرو، خو اوس پام وکړئ لنډو خبرونو ته. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ویست وایي د امریکا په نبراسکا پوهنتون کې یوې غونډې ته د افغانستان په اړه د امریکا د پالیسۍ اړوند ستونزو او پرمختګونو په اړه معلومات ورکړل او هم له سختو پوښتنو سره مخامخ شو. نوموړي پرون په یو ټویټ کې ویلي چې دا غونډه د نبراسکا د پوهنتون او د دې پوهنتون د افغانستان د مطالعاتو د مرکز د مشر شیرجان احمدزی په بلنه جوړه شوې وه. هغې له تنظیمونکو د مننې تر څنګ ویلي د دې فرصت ورته برابر شو څو د ټولنې خبرې واوري، خو نوموړي د دغو خبرو جزئیات نه دي ورکړي. په کابل کې د قطر سفیر وایي هیواد غواړي له افغان یتیمانو، کونډو او اړمنو لپاره د مرستې یو خیریه دفتر پرانیزي. د راپورونو له مخې د قطر سفیر مبارک الخیارین دغه خبره را تیره ورځ د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره په کتنه کې کړې ده. نوموړي ویلي هیواد د طالبانو له بهرنیو چارو وزارت سره تر هوکړې وروسته د دغه دفتر پرانیستې ته چمتو دی. تر دې وړاندې د اسلامي همکاریو سازمان او اسلامي هیوادونو باندې نیوکه شوې چې د امریکا او لویدیځ پرتله یې د افغانستان د بشري ناورین په کمولو کې د پام وړ ونډه نه ده اخیستې. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي تر هغو به په افغانستان کې د پولیو پر ضد هڅو ته دوام ورکړي تر څو دغه ناروغي یو مخ له افغانستانه ورکه شوي نه وي. د افغانستان لپاره د روغتیا نړیوال سازمان څنګه پرون چهارشنبه په یو ټویټ کې ویلي چې په افغانستان کې د پولیو یا ګذر ناروغي ورکېدا به له موږ سره مرسته وکړي چې له نړۍ څخه یو مخ د دغه ناروغي ورکېدا ته نږدې شو. په اوس وخت کې پر افغانستان سربیره پاکستان هم د ماشومانو له دغه فلجکوونکي ناروغي سره مخامخ دی. سکال په افغانستان کې د پولیو دوه مثبت پیښې او په پاکستان کې شل مثبت پیښې ثبت شوې چې ټولې په افغانستان پولې ته نږدې په خیبر پختونخوا ایالت کې وي. د چین ولسمشر شي جن پینګ او د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف پرون چهارشنبه موافقه وکړه چې د ډیر چټک ریل ګاډي یو پروژه به پیلوي چې لګښت یې 9.8 میلیارد ډالر اټکل شوی. د پاکستان د صدر اعظم له دفتره په خبره شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې دواړو مشرانو په پیکینګ کې په غونډه کې موافقه وکړه چې اساسي لومړی کرخه دی چې ستراتیژیکه مهمه پروژه بلل شوی سمدستي پرانستل شي. د دغه پروژې په ترڅ کې د مستعمرې د وخت د ریل ګاډي زړه کرخه چې له کراچۍ تر پېښور غځېدلې نوې کیږي او پر چټک ریل ګاډي سمبالیږي. د روسیې دفاع وزارت وایي روسیا له اوکراین څخه د غلو دانو د صادراتو موافقې ته بیرته ورستنیږي. دغه وزارت پرون ته یو بیان کې ویل چې مسکو دغه موافقې ته وروسته تر هغه ورسېده چې له کیف نه یې یو لړ ضمانتونه ترلاسه کړل. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د کرکټ په شلوران نړیوال جام سیالیو کې سبا جمعه له کوربا استرالیا سره لوبه کوي. دغه لوبه به د افغانستان په وخت غرمې په 12:30 بجو د استرالیا د عدالت ښار د کرکټ په لوبغالي کې پیل شي.
نیما نړۍ
سره د میان خولې مر باندې ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه میومنی. لیو کال سخه زیات موده کیږي چې ګان شمیر د دولتي او غیر دولتي ادارو کارکونکو افغان میرمنې په کور ناست دي. په دوی کې داسې ښځې هم شته چې کورنۍ ته د ډوډۍ پیدا کولو مسؤلیت ورلغاړي وو. دوی ازادي راډیو ته په رالیږل شویو پیغامونو کې وایي چې له یوې خوا څخه یې بیکاري او له بل لوري څخه یې بېوزلي ډېرې ځوروي، خو یو شمېر میرمنې بیا د طالبانو له تېرې دورې څخه چې هغه وخت هم دوی ته له کور څخه بهر د کار کولو اجازه نه ورکول کېدله، په کور کې د کار کولو خپلې هغه تجربې راسره شریکوي چې دوی ته ډېرې ګټورې تمامې شوې وي. د ولسي جرګې پخوانی غړی ملالۍ شینواري وایي چې په ژوند کې له کامیابۍ سره هغه وخت مخ کېږو چې په هر حالت کې روښانه راتلونکي ته هیله ولرو. هغه د طالبانو له تېرې دورې نه کیسه کوي.
ما وړاندې د دې نه چې طالبان راشي هم یو څه هڅه کړه چې چون زه د مور و پلار نه یتیمه وم، پلار او مور مې دواړه وفات شوي و، ډېر کم عمر نه ما کوشش وکړه، هڅه مې وکړه ته زه به شاید یو څوارلسو کلو جلۍ وم چې ما د خیاطۍ په زده کړه باندې پیل وکړ. زما مور خپله هم خدای دې وبخښي خیاطه وه، جامې ګنډلې، خو ما د هغې نه زده کړه نه وه کړې چون زما عمر د دې ایجاب نه کړ چې زه زده کړم. خو زما په هغه یو ډول څه ویم په جین کې مې دا و چې باید زه لاسي کارونه د جامو طرحې دا وکړم. نو په ذهن کې به مې هر کله د رنګونو سره لوبې کړې چې دا رنګ د دې سره ښه ښکاري، دا رنګ د دې سره ښه ښکاري. بیا ما یو لنډکی غوندې کورس، تقریبا یو درې میاشتې کورس ونیوه چې هماغه د کورنیو جګړو په مهال باندې ما لږ لږ خیاطي هم کړه. ما او کشر ورور به مې د دې دپاره چې په موږ باندې ټولې دروازې وتړل شوې مجبوره وو چې د امرار د معاش دپاره یا سوال وکړو او یا کار وکړو. نو موږ د سوال نه کار ته ترجیح ورکړه، ځکه د سوال روزي چې دا د شرمندګۍ ده. نو زه هیڅ چاته توصیه نه کړم چې ناهیلي شي او فکر وکړه چې هر څه بند شو نو دروازې د ژوند دروازې ګوندې تړل کیږي.
اغلی شینواری وایي چې نن سبا میرمنې د سړک لغاړې ځینې هغه شیان خرڅوي چې دوی په خپله په کور کې جوړوي. د دې په نظر لدې نه چې بلته د سوال لس اوږد شي، دې ته ورته کارونه ډېر ښه دي چې میرمنې وکړي.
مثلا ښځې همدا اوس چې په کورونو ناستې دي، کړی شي چې خپل واړه بزنسونه وکړه. خصوصا زه دلته ګورم د کابل ښار په ځینو واټونو کې ښځې ناستې دي، خپل لاسي توکي پلوري، یا مثلا سابه پلوري، یا مثلا اچار او ترشي بعد از شیان دی چې دوی پلوری مختلف وړې سوداګرۍ کاندي چې د دې نه چې سوال وکړه گدایګری وکاندي او نور تسترګي ولري، دا ورته ډیر شرافتمندانه او ابرومندانه کار دی. زما هیله بدای چې دوی فکر وکړي چې کم هنر دوی لري، په ځان کې دې سوچ وکاندي چې څنګه کړی شم چې زه ځان اوزګارۍ ته ور نه کړم. همدا اوس زه هم همداسې یو څوک یم چې په افغانستان کې یم، په کور یم، ولې زه اوزګاره نه یم؟ ځکه زه ځان دپاره مشغوله پیدا کوم او مثبته مشغوله ځکه ځان ته پیدا کوم چې زه غواړم چې ګټور ژوند ولرم. کور کې نه ما یوازې سوچ وکړم نو شاید زه ناروغه شم، ولې زه که ډیر وړو کې کار همي ځان په مشغوله کوم او فکر کړم چې د نورو د پاره باید څومره ذکر شم ګټه ور ثابت شم.
میرمن شینواری زیاتوي په کور کې هم په کار کې نوښت راوستل شونی دی. نوموړي د ځان په اکلا وایي چې خیاطي ځکه په ګلدوزۍ بدله کړه چې ښه بازار یې درلوده.
یا وخت ما خیاطي کړه، بیا د طالبانو په وخت کې بیا مې چولی د خیاطۍ نه یعنی یو څه مودې لاړه، هغه جامې چې به موږ ګنډلې بیا یو بل شهر ووته چې هغې ته به ګلدوزیانې به وي، هغه ماشیني ګلدوزیانې. بیا موږ ما او کشر ورور مې په ګلدوزیانو شروع وکړه، دواړو به جامې ګنډلې. او که څه هم هغه وخت بیا دا و چې زما خور ډاکټره ده، هغې لاقل زموږ د ژوند ګاډی چلیده، ولې ما نه غوښته چې زه د یو چا لاس ته کینم. او زه نه هیچ چاته هم توصیه نه کړم چې اته ښځه دې د نارینه لاس ته کینی او فکر دې وکړه چې بس هر څه چې دي باید نارینه یې موږ ته راوړي. که ښځه غواړي چې ارزښتناکه ژوند ولري باید فکر وکړه، او هر هنر چې لري کاغه د پخلی هنر دی، کاغه د جامو ګنډلو هنر دی، کاغه مثلا حکاکی ده، رسامی ده، هر ډول هنرونه چې په دې دنیا کې شته په خودو کې هم امکان لري چې موجود وسی، نو هغې نه د استفاده وکړه، هغې ته د وده ورکړه او هغې نه د خپل ژوند امرار یا د معاش یو برخه جوړه کړه. البته زه نه وایم چې ټول مصارف به ښځې په غاړه اخلي، اما په کور کې که چیرته ښځه او نر دواړه ونډه واخلي نو هغه کور اوسا او سوکاله وي.
سایما خوګیانی هم وایي چې د طالبانو په تیر نظام کې ځان ته داسې مصروفیت پیدا کړی و چې هم یې یو څه ګټل او هم یې وخت تر یوې اندازې خوښ تیرېده.
د تیرو طالبانو په دوره کې اکثره ښځې چې تعلیم یافته وي، باسواده وي، په یو رنګه نه په یو رنګه کارونه یې ځان ته کور کې پیدا کړي وو او ځان یې پرې مصروف کړي وو. چې یو د هغې د جملې نه موږ ننګرهار کې یو څو تنه معلمینې وو چې په اوله کې مو کوشش وکړې چې کورني کورسونه ولرو، یعنې جنکوی ته سواد زده کړې او د قرآن شریف تدریس وکړو، چې وروسته همدغه پروسه بیا سویس ایډ کومک کړله. یو وخت پورې چې کله طالبان خبر شو، بیا راغله زموږ طرف تعلیم وو، حاضرګانې یې غونډې کړلې او دروازې شاته او اختار لکه چې باقي نور جنکن راټولوي او کورو ته پناه راځي. خو بیا هم په انفرادي شکل مکثر شاګردان هلته د موږ نه زده کړې کولې او موږ ورسره کومک کولو. دویم دا چې مثلا په هغه وخت کې ما په خپله د ایم سي ایچ په کلینیک کې ولنټیر کار کولو، چې هم به کار یاد کړم او په جلال آباد کې او هم به مثلا مصروفه شوم، نو دا هم یو ښه کار وو. ما هغې ځینه بیا په طالبانو په آخر کال ما خپله د جرمن اګور اکشن ماسی سره کار وکړې، سي تعلیمات هم ورکول، خصوصا د شینوارو په ساحه کې، غني خېلو کې او بېسودو کې پروژه وه. سړی به تلل مسجدونو ته، هلته به خلکو ته سي تعلیمات ورکول او ښځې به مثلا په یو کلي کې چې یو مشر وو د هغې کور ته به راغونډې تللې، شپېته ښځې، پنځوس ښځې، په هغې کې به موږ ته سي تعلیمات ورکول، د امراض وخت ته به موږ ته معلومات ورکولو چې دا موږ ته په ګټه وو، ځکه هغې وخت کې هم یو مقدار معاش جرمنیانو ورکولو او هم مثلا خلکو ته هم خدمت وو. او ښځې مثلا په دې پوهېدې چې څنګه دوی مثلا ځانونه د امراضو نه وساتي او څنګه مثلا خپل ژوند او زندګي پاکه تنظیم کړي په کورونو کې.
میرمن خوګیانی د انګریزي ژبه د طالبانو په تیره واکمنۍ کې زده کړې.
د هغې تر څنګ خپل زده کړې کولې، مثلا تر هغې چې نوی نظام راتلو او مقعت اداره یې لاندله، ما خپله څلور لیوله په کور کې ختم کړه. یو سپین ږیری استاد و زموږ کوڅه کې وو، هغه راتلو کور کې راته تدریس کولو د انګلیسي درس به مې ویلې. اول لیول، دویم لیول، درېیم، څلورمه پورې ما په کور کې ولوستل. یعنی دې ماته ډېره ګټه وکړه چې کله نظام بدل شو، هر څه آزاد شو، زه انټنسیو کور رسېدلی وم. انت په خپله هغه شیانو چې امادګي وه راتلونکي دپاره، نو زموږ هیله د جنکوی نه د ښځو نه دا ده چې نا امیده کېږي مه، هر شپې په څېړنه شته، کوشش وکړئ چې زده کړې وکړئ او یا یو بل چا ته هم خیر ورسېږي، خلکو ته څه ور زده کړئ. دا ښه کار دی، ښه پروسه ده، تاسو خپل هم په خپو درېږئ او راتلونکي نسل هم په خپو درېږي.
لیکواله او ژورنالیسته سیما ستانکزی بیا وایي چې د زده کړې کوم امکانات چې د طالبانو په اوسنۍ دوره کې شته په تېره دوره کې نه وو، نو ځکه له افغان میرمنو څخه غواړي چې له دې وخت څخه د خپلو زده کړو لپاره ډېره ګټه واخلي. دا چې څنګه نوموړي وایي،
که موږ د طالبانو تېره دوره له نن سره مقایسه کړو نو ډېر تفاوتونه موجود دي، ډېر زیات سهولتونه شته. یعنې هدف مې له سهولتونه دا ده چې موږ اوس کولای شو موږ ټول مثلا مجازی نړۍ سره موږ وصل یو. یعنی موږ نن د افغانستان یا د هر وګړي په لاس کې موبایل ده، پیشرفته موبایلونه یې په لاس کې دي او انټرنټ سره وصل دي، چې دوی کولی شي له دې طریقه په ځان باندې سرمایه ګذاري وکړي. یعنی کولی شي آلمانی زده کړي، کولی شي انګلیسي زده کړي، کولی شي کمپیوټر زده کړي، کولی شي ریاضیات یا ساینس مضامین سره د انټرنټ له طریقه مثلا د یوټیوب او د دې صفحو له طریقه پخشېږي، هغه زده کړي، ځان ته د مثلا کورسونه وینیسي، آنلاین کورسونه سته چې موږ کولی شو له دې نه ګټه واخلو، استفاده وکړو او مطالعه وکړو. هر رقم کتاب چې زموږ خاص او ذوق ده کولی شو هغه له دې مجازي نړۍ نه ترلاسه کړو او ویلولو او خپل استعداد نور هم وځلوو. یا مثلا که چیرې دا کار نسو کولی، کېدای شي په ځینو کسانو سره چې مثلا هغه دې خیر حیاتی لري یا مثلا قلیم بافی لري، په دې وکه هم ځان کولای شو مصروف وساتو او هم کولای شو خپل کورنۍ ته د اقتصادي لحاظ هم یو بازو وسو.
میرمن ستانکزی هم د طالبانو په تیره واکمنۍ کې داسې کارونه زده کړي چې تر ننه یې په درد لګي.
په تیره دوره کې زه یو تن له هغو کسانو وم، مثلا ما د طالبانو په تیره دوره کې د غالۍ اوبدل مې زده کړله، خیاطي مې زده کړله، ګلدوزي مې زده کړله، او اوس هم وخت نا وخت مثلا زه خپل جامې خپل ګنډم، بل له دې چې زه خیاط ته لاړه سم خپل پیسې هغه ته ورکم، مثلا مصرف وکوم، یا مثلا د لاره چې مثلا زه کوم بیا چې زه مثلا خیاط ته خیاط کې جامې نوې ګنډلې بیا تا ته بهانه کوي بلې هفته تراسه ګوره. دا د انسان د وخت تلف کول دي، خو که چېرې یو هنر د زده وي ولې هغه ته په خپله خپل ځان ته ونه کوي. نو ښه به دا وي چې زموږ خویندې باید له دې وخت نه، له دې چانس نه باید ګټه واخلي د ځان د سرمایه گذاری لپاره، په هر برخه کې چې وي، یا د تحصیلي برخه کې، یا مثلا حرفوي برخه کې، په هر برخه کې چې دوی لازمه کوي کولای شي له هغه نه استفاده وکړي، ګټه واخلي او مخته ولاړ شي. دا په دې معنا نه ده چې موږ مثلا د ښوونځي ور وترسه هر څه وترسو، نه. یو مشهوره متل ده وایي که یک در بسته صد در باز. نو نور لاره سته، نور چاره سته. مثلا د قرآن کریم کورسونه دي، دوی کولای شي چې هغه هلته مثلا ځانونه راجستر کړي، ویل ولي وی وایي. دا یو برخه ده چې موږ له دې نه باید ښه ګټه واخلو، او د ځان د آیندې او راتلونکي لپاره باید له دې نه ښه استفاده وکړو، تر څو راتلونکي کې چې زموږ ښوونځي او کاري دفاتر بیرته پیل کیږي، موږ په بشپړه توګه آمادګي ولرو او خالي ذهن ورته ونه اوسو.
درن دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاس ته راوړنو او ستونزو را څرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 420 21 40 601. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مل او ملګری.
اساسی او بشری حقوق د خبرونې مینوالو په سلامونو مو یو بل خبرونې ته هرکلی کوم. هیله لرم چې ټول به روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. قدرمنو دوستانو، دا اونۍ د ښځو او ماشومانو په ځورونې باندې خبرې کوو. دا چې ځورونه څه ده او په قوانینو کې په دې اړه څه ویل شوي دي، همدارنګه د مخنیوي دپاره څه کول لازم دي، په دې اړه بحث لرو. په بحث کې راسره دی افغان حقوق و عبدالسبحان مصبا. مصبا صاحب، که چیرې دا راته ووایي چې ځورونه یعنی څه؟
زیاته مهربانی. ګورې، ځورونه لکه څنګه چې له نوم نه واضحه ده، د یو خلکو ته صدمه رسول دي، یو چا ته آزار ورکول دي، او تعریف یې داسې راغلی ده چې بدني اړیکې نامشروع غوښتنه، کلامی یا ناکلامی ځورونه، یا هر هغه عمل چې د ماشومانو او یا د ښځو د رواني او جسمانی وضعیت ته صدمه ورسوي او تر څنګ انساني کرامت ته بی احترامي وشي، دغه په ټوله کې ځورونه ده.
مس باسب، د ښځو او ماشومانو ځورونه په څو ډوله ده؟ که په ډولونه خبرې وکړي ښه به وي.
نو ځورونه خو په مختلفو وسیلو باندې کیږي. فزیکی لحاظ باندې کیږي، په رواني لحاظ کیږي، په نوشتاری لحاظ باندې ځورونه امکان شته، په اشاروي لحاظ، د کتلو په واسطه باندې، او یا په هر هغه حالت باندې چې خزینه او ماشوم ته صدمه وارده کی دی، هغوی په روح روان باندې یا په جسم باندې، هغه په ټوله کې ځورونه ده. هغه هم د موږ او تاسو په یو ټولنه کې چې له مختلفو انباو د فقر سره مخامخ یو او د ناپوهۍ سره مخامخ یو، نو د دې ځورونې انواع کېدای شي تر دې هم را زیات شي.
د کومو دلایلو له مخې په یوې ټولنه کې ښځې او ماشومان ځورول کیږي؟
ښه، عوامل د ټولنو پر حساب تفاوت کوي. په پرمختللو ټولنو کې دا عوامل یو رقم دي، خو په بیرته پاتې هیوادونو کې لکه د موږ او تاسو هیواد افغانستان عوامل یې فرق کوي. په افغانستان کې فرهنګي عوامل دي، ځکه موږ ټولنه یوه فرهنګي ټولنه ده او نارینه زانونه مردسالار بولي او حاکمان بولي، نو په دغه اساس ښځې او ماشومان تا داسې ستونزې را پیدا کوي. د دې تر څنګ بې سوادي یا کم سوادي تر ټولو ستر عامل ده. جنگ چې د څلوېښتو کلونو یا پنځه څلوېښتو کلونو شاوخوا چې کم جنگ په افغانستان کې ده، دا تر ټولو ستر عامل ده. فقر په اقتصادي لحاظ او یا د فرهنګي او اخلاقي لحاظ فقر یې هم بل عمده عامل کیږي، چې د قانون د حاکمیت ضعیفوالی، سیاسي بې ثباتي په ټولنه کې، د قوانینو نه ناپوهي، فساد د عدلي او قضایي نهادونو کې، او په ټوله کې په دولت په سطحه باندې فساد، او دې ته ورته نور عوامل دي چې د دې سبب شوي دي چې خزینه او ماشومان ځورول کیږي دغه پر بنسټ باندې، او دا په یو فرهنګ تبدیل شوی ده او تقریبا عمومي ده د افغانستان سر تا سر.
آیا په نړیوالو قوانینو کې د ښځو او ماشومانو د ځورونې په اړه سراغلی مسباسب که څنګه؟
طبعا د زوراوود او د آزار و اذیت مسله خصوصا ښځو او ماشومانو ته په نړیواله کچه له ډېر پخوانه شتون درلوده، نو په همدغه اساس د ډېر پخوانه یعنی د 1940 کال نه را په دې خوا دا موارد حتی جرمی بنه ورکړی ده ورته، یعنی آزار و اذیت یا تاوتریخوالی په ټوله کې یا زوربونه دا ټول په جرم یې ګڼلی ده. د بروکسل په اعلامیه کې د بشر د حقوق نړیواله اعلامیه کې په 1940 کال کې همدغه رقم له هغې نه وروسته په مدني او سیاسي کنوانسیون کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي په کنوانسیون کې، او د واده د رضایت په کنوانسیون کې، او دې ته ورته نور ډېر اسناد شته دي چې په نړیواله سطحه باندې د دې په مستقیمه یا هم غیر مستقیمه توګه د ځورونې په ارتباط باندې ورباندې بحثونه شوي دي، په هغې کې رای جرم ګڼلی ده او هغه ته مجازات په نظر کې نیولي دي، چې د محکمه د جزا د بین المللي یا نړیواله محکمه د جزا په دې باره کې کولی شي چې اقدامات وکړي، د بشر د حقوقو کومه شورا چې ده په نړیواله سطحه چې جوړه شوې ده، د ښځو په هکله چې کوم کنوانسیونونه دي، دا ټول دوی مکلفیت لري چې په دې موردو باندې بحث وکړي او مرتکبین تر محاکمې لاندې راولي.
د افغانستان په ملي قوانینو کې دا خبره مطرح شوې ده؟
خو د افغانستان په ملي قوانینو کې طبعا دا مسله راغلې ده. اول خو په افغانستان کې شریعت حاکم ده، او په شریعت کې د ماشوم او د ښځې لپاره ځانګړی ځای ده، د دې احترام او مسؤلیت یو اصل ده. نو د همدغه شرعي احکامونه په رڼا کې د انسان کرامت چې په شریعت کې په باندې بحث راغلی ده، او د اساسي قانون په 43مه ماده کې ورباندې بحث راغلی ده، په دې موضوع باندې یو ویل شوي دي چې د انسان کرامت د تعرض نه مسئول ده، آزادي مسئوله ده، خوندي ده. نو د پندې اساس بیا په آزار و اذیت د ښځو لپاره او د ماشومانو لپاره خاص قانون نافذه ده، او په دې قانون کې په 43مه ماده کې داسې بحث راغلی چې که آزار و اذیت په هر وسیله وسی، د ویلو په واسطه وسی، د حرکت په واسطه وسی، د لیکنې په واسطه وسی، چې دغه یا هم نامشروع غوښتنه وسی چې دغه په موجب باندې د ښځې او ماشوم شخصیت او کرامت ته صدمه ورسی یا هم د ډار او ناامنی عامل شي یا هم روحی او جسمی فشارونه وارد شي چې دغه په واسطه باندې دي اجتماعي محدودیتونو سره مخامخ شي په انزوا کې راشي نو دا جرم ګڼل دی د دې لپاره مجازات په نظر کې نیولې دي نو په حقوقي لحاظ دا قوانین اوس نافذ دي که چیرته دغسې حرکات رامنځته کیږي نو متضرر کولی شي چې موضوع څارنوالۍ ته راجع کړي او د عدالت غوښتنه
مس مصب که په ویټولنه کې خزي او ماشومان زبرول کې یعنی زبرونه موجود وي دغه ټولنه تاسو څنګه ارزوي؟
خا لکه څنګه چې زبرونه اوس په شتو قوانینو کې جرمی مورد ده او د جرم په مقابل کې مبارزه کول د دې سره لدی چې د دې عدالت تر لاسرسي موضوع ده ولې د دې تر څنګه د اصلاحاتو په معنا هم د ټولنې د اصلاحاتو نو طبعا په ټولنې کې کچیرته د آزار او اذیت مسله مطرح کیږي بیا په دې صورت باندې بیعدالتی او بیعدالتی که طولنه دی خپل منفی مسیح خواتزی اقده را منسته کیگی محرومیتونه او محدودیتونه دی حقوقونه را منسته کیگی په اقتصادی و طولنیز و سیاسی لحاظ بانده شاتک را کیگی زکا چه خزینه خصوصا خزینه دی طولن نیمایی برخده و کچه تا دی آزار و اذیت پر بنسرت بانده دی دوی دی تا ارکیگی چه پا کور کینی نو دا تا بندی محرومیت دی آزاده ای دا دی که اگه دی کار آزادی دا و کلی نور و حقوق و محدودیت یا هم دی محرومیت مسئله دا نو تر طول مهم دا چه دا ظلم دا بیعدالتی دا او هر ظلم که پا هر طولنه که بیعدالتی کیگی تا پن پا غی طولنه که استونز را منسته کیگی و اغا مسیر در طولن منفی خواتزی
مس پسیب تا چی پیوی طولن که خزی او ماشومان ونه زبرول شی یعنی در زبرونو در مخنیوی بخاطر چه کول لازم دی؟
در زبرونی در مخنیوی لپار مختلف لاری ممکنه دی یو خوی حقوقی مبارزه دا چی کچیر تا مرتکبینو سر باید پا جدی یا در قانون پا مطابق که پا مساوی توگه مبارزه وشی په عدالانه توګه د دې ترڅنګ د عامه پوهاوی موضوع ده په فرهنګي لحاظ باندې باید عامه پوهاوی په دې حق له زیات شي د ملایم او مان د مساجدو ډېر مهمه نقش لري مور پلار یا مشران یا د قومي مشران په کلو په باندو کې په کورونو کې دوی ډېر زیات نقش لري رسنۍ د دې قوانینو په ترویج کې او د دې په مقابل کې په مبارزه کې هم ډیر زیات نقش لري او نړیواله ټولنه چې په افغانستان کې فعالیت کوي دوی د خپل هڅې وکړي نو دا لاري دي چې په واسطه باندې د آزار او اذیت موضوع یا د زورونې موضوع را کمیدای شي
ډیر زیات مننه کو کور ودان مس باسب
الله تاسو نه هم مننه سلامت اوسئ
قدر من دوستانو تاسو دې عبد سبحان مصباح افغان حقوق پو خبرې د خزو او ماشومانو د زبرونې په اړه واوریدي دا وه د ونې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه چې تاسو ته مو ډالۍ کړه تر بیا چې د خیر په نور خبرونه کې تاسو په حضور کې حاضرېږو تاسو ټول په لوی الله سپارو ښه وخت ولرئ
ورت مغور رندگی دس مرو وتنده دکریال یو میډنو وتنده پد ورت مغور رندگی دس مرو وتنده دکریال یو میډنو وتنده دکریال یو میډنو وتنده دنم ګال یو شازل مو وتنده دغخته دلو دریالو وتنده ننګیالیو شازن مو وطنده دغښتې دلو بریالو وطنده
تا عزبت کو ہزار او تاجک میا دو دل تا عزبت کو ہزار او تاجک میا دو تول سر یو دیدا دورنو ملیا تو تندے نتریانا یو میڑنو تندے بدورت مگورن دیگی دسمرو تندے ದಿತ್ರಿಯಾಲಯೋ ಮೇಡನೋವ ತಂದೆ ಜನಂಗ್ಯಾಲೆಯು ಶಾಲ್ ನೋವ ತಂದೆ ದಕ್ತೇದಲ್ಲು ಬರೆಯಾನೋವ ತಂದೆ ಜನಂಗ್ಯಾಲೆಯು ಶಾಲ್ ನೋವ ತಂದೆ ದಕ್ತೇದಲ್ಲು ಬರೆಯಾನೋವ ತಂದೆ ನಂಗ್ ಬಾಂದಿ ಮಯನ್ ಕಹರಮಾನು ಸಿಗೇ ದಿಲ್ ತಪ್ಪ ನಂಗ್ ಬಾಂದಿ ಮಯನ್ ಕಹರಮಾನು ಸಿಗೇ ದಾದ ಪಾಮಿರೋ ಹಿಂದೂ ಕುಶ್ ಜಗೋರು.